ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د ماښام شپږ بجې شپې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات شامل دي. طالبان وایي د غلام محمد سغزی له استعفا وروسته باید په ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ د هغه مرستیال ته نوی سپارل شوي، خو پخوانی افغان ډیپلوماټ شکریه بارکزی وایي
دویم کس په هغه اداره کې اتوماتیک ډول باندې مسؤلیت ورته ورغاړي کیږي.
د کونړ د شلتن اوسیدونکي وایي له درو ورځو راهیسې پاکستان پرې توغندوی بریدونه پیل کړي.
په هر ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راټولول کیږي.
د یخنۍ له ډېرېدو سره د یوې بې ځایه شوې کورنۍ یوه ماشومه مړه شوې ده.
فرش نه و، لرګي او زغال نه و، خوراکي توکي نه و، زموږ خیمه هم راڅڅېده.
په کندوز کې د لیمو باغونو ښه نتیجه ورکړې.
تجاران دلته پسې راځي، دغه اسخنې وړي، دغه یو غټ لیمو تقریبا اته منه لس منه دولس منه هم کوي.
خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو چې اجمل اندي وړاندې کوي.
رپورټونه وایي د افغانستان په ختیځ کې د پاکستانی طالبانو یو مشر د بی پلوټ الوتکې لبرید ورو وتلې. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې سازمان کې د افغانستان څوکۍ ور وسپاري. او روسیا وایي که چیرته د هوا شرایط برابر و سبب افغانستان ته د بشری مرستو وجو په واسطه. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ویل تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونه پر سیمه د توپونو ډزې کوي. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د توپونو په دې ډزو کې یو کس ټپي شوی او لسګونه څاروي پکې تلف شوي. بلخوا رپورټونه وایي چې د همدې ولسوالۍ په چوګام کې تیر ماښام د ډرون برید هم شوی چې د ځایي اوسیدونکو په وینا پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د ډرون دا برید د چا لخوا شوی، خو د فرانسې خبري اژانس د پاکستان د طالبانو د تحریک له قوله رپورټ ورکړی چې یو مشر د افغانستان په ختیځ کې دا بی پلوټ الوتکې له یو برید روغ وتلې. په رپورټ کې د پاکستانی طالبانو د تحریک لخلي ویل شوی چې د برید هدف د دې تحریک یو مشر مولوی فقیرامه محمد و، خو د برید پر مهال په سیمه کې نو موجود. د پاکستانی سرچینو په وینا د چوګام لکلي څخه پاکستانی طالبان د خپل اړې په توګه کار اخلي. د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د امځکنۍ برید دی او له مځکې څخه مځکې ته د توغول شوي توغندي په وسیله شوی دی. د کونړ شلتن ولسوالۍ چې له تیرو یوولس کالونو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ ده، په وروستیو کې له دې سیمې کډه شوي کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي. دوی ازادي راډیو ته ویلي ګمان کوو چې د طالبانو په واکمنېدو سره به بریدونه پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې سازمان کې دي د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپاري. سهیل شاهین چې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو حکومت د خپل دایمي استازي په توګه نومولی، نن ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه چې د بې پرېتوب ادعا لري باید دغه څوکۍ د طالبانو د حکومت استازي ته وسپاري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د اصولو له مخې د افغانستان د فعلي حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري، نو باید دغه چوکۍ د افغانستان د اسلامي امارت حکومت نماینده ته وسپارل شي. د دې چوکۍ یو داسې چا ته سپارل چې نه په هیواد حاکمیت لري او نه د اوسني حکومت څخه استازولي کوي د اصولو او انصاف خلاف ده.
دا طالبانو حکومت دا چارواکي داسې مهال یو ځل بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ورسپارلو غوښتنه کوي چې په دې سازمان کې د افغانستان استازولي ویلي. نصیر احمد فایق بل دی ورسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت مشري کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ پر خپل ټویټر لیکلی چې ښاغلی فایق چې مخکې لدی په دې ماموریت کې د مستشار په توګه دنده وه، لدی ورسته به د شار سفیر په توګه د افغانستان د ماموریت رهبری کوي. د ملګرو ملتونو د اعتبار کمیټې دوه اونۍ مخکې په دې سازمان کې د افغانستان د ماموریت په اړه پریکړه وځنډوله چې ورسره د پخواني حکومت د استازولۍ د کار دوام ته لاره هواره شوه. روسیا وایي که چیرته د هوا شرایط برابر و نو سبا ته به افغانستان ته د بشری مرستو یوه جو په واسطه. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف نن دا خبر تایید کړ او د ترتاس خبري اژانس ته وویل چې په دغه الوتکه کې به چې کابل ته مرستې رسوي له کابل نه روسي وګړي روسیې ته انتقال شي. روسیې تقریبا ولس ورځې وړاندې هم درې الوتکې چې په شاوخوا شپږ دېرش تنه کومکي موادو باروي افغانستان ته استولې وي. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې د کیف او مسکو ترمنځ تاوتریخوالی او ترنګلتیا زیاته شوې ده، د اوکراین په ختیځ کې له بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې یو اوکراینی سرتیری وژل شوی دی. د اوکراین د دفاع وزارت نن وویل چې دا سرتیری هغه مهال ووژل شو کله چې تیره شپه بلتون غوښتونکو د هوانونو لاسي بمونو او وسلو سره د اوکراین د اردو پر پوستو بریدونه وکړل. او په جاپان کې یوې اورلګیدنې لږ تر لږه 20 کسان وژلي. د جاپان عامه دولتي تلویزیون NHK نن راپورټ ورکړ چې اور د اوساکا ښار په یو روغتیایي مرکز کې لګیدلی او قربانیان یې ټول ناروغان وو.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي له تیرو دریو ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونه پر سیمه د توپونو ډزې کوي. د دوی په وینا په دې بریدونو کې یو تن ټپي شوی، تر لسو زیات څاروي مړه شوي او خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د همدې ولسوالۍ په چوګام کلي کې تیر ماشام د درون برید شوی چې د ځایي اوسیدونکو په وینا پکې چاته زیان نه دی اوښتی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې له تیرو یولسو کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخته، د سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو درې ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپلو درنو وسلو خولې شلتن ته راړولي او هره ورځ له سلو زیاتې مرمۍ راولي چې خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو تر څنګ یو تن ټپي کړی هم دی. د سیمې اوسیدونکي امان الله همت ازادي راډیو ته وویل د طالبانو واکمنېدو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي، نو ځکه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره که توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپلې مینې پرېږدي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د شلتن ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کېږي چې په هره ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راټوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل له مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کډې
خلک وای. د شلتن ولسوالۍ چوګام کې تیره شپه د بی پیلوټ الوتکې برید هم شوې خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی. په شلتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني او طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوی خو برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلي چې په چوګام کې ډرون برید شوی، خو د طالبانو ویان بلال کریمي بیا وایي چې پر شلتن ډرون برید نه دی شوی. ښاغلي کریمي رسنیو ته منلي چې پر شلتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغې کې یو قسم ولسي یو کس پکې زخمي دی او د خلکو کورونو ته هم څه نا څه زیان رسېدلی مالونه، ځکه دغلته دغه غاړه کې خلکو بانډې دي مالونه دي، نو خلکو ته واقعتا چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي، نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د نوو توپچي بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې. تیره میاشت تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت یو میاشت ډز بند وکړ، خو د میاشتې پوره کېدو سره اور بند پای ته ورسید او یادو وسلوالو د کوزي پښتونخوا په څو ځایونو کې پر پاکستانیو امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل. پاکستانی طالبان وای په پاکستان کې به د شرعي نظام در وستلو پورې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. په کونړ کې په تیرو شاوخوا شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو او نورو تیارو په وسیله زیات هوایي بریدونه شوي چې په کې د وسلوالو طالبانو او پاکستاني وسلوالو ډلو تر څنګ ولسي وګړو ته هم ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د طالبانو له واکمنۍ دور وروسته په کونړ کې د لومړی ډرون برید دی چې ترسره کیږي، خو تر اوسه مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او په افغانستان کې بیا په تیرو څلور میاشتو کې دا دوهم برید دی چې لومړی د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور امریکایي ځواکونو ترسره کړی وو او په کې نږدې لس تنه ولسي وګړي وژلي وو. په کابل کې هوایي برید د امریکا حکومت یوه ساحوه او خواشینوونکې پیښه وبلله او بخښنه یې هم وغوښته.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طالبان وای په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فائق ګمارنه د اصولو خلاف ده او دغه سازمان دی بی پری و وسی او لانجدي نه غوښتوي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ ته د طالبانو نوماند سهیل شاهین آزادی رادیو ته وویل دا څوکۍ باید طالبانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازولۍ اعلان کړی چې نصیر احمد فائق د غلام محمد اسحاقزي پر ځای د افغانستان دایمي استازی تاکل شوه دی. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فائق ګمارنه د اصول خلاف بولي. سهیل شاهین چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو کې د طالبانو لخوا د توکي ته معرفي شوی وو، ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه چې د بې پریتوب ډالري باید دغه توکي د طالبانو د حکومت استازي ته وسپاري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د اصولو لمخې د افغانستان د فعلي حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري، نو باید دغه چوکۍ د افغانستان د اسلامي امارت حکومت نماینده ته وسپارل شي. د دې چوکۍ یو داسې چا ته سپارل چې نه په هیواد حاکمیت لري او نه د اوسني حکومت څخه استازولي کوي د اصولو او انصاف خلاف ده. ملګری ملتونه یو نړیواله موسسه ده، نو باید خپله بې طرفي ثابته کړي او دغه چوکۍ د اصولو له مخې د اسلامي امارت د حکومت استازي ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي غلام محمد اسحاقزي له استعفا وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان رسمي سیاسي استازولۍ په خپله ټویټر پاڼه د فائق ټاکنه تایید کړې ده. په ټویټ کې لیکل شوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ خبر ورکوي چې مستشار نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ رهبری پر غاړه اخیستي او رسمي چارې مخ ته وړي. نصیر احمد فائق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه مسولیت د ملي ګټو پر بنسټ منلای دی. هغه ویلي دغه ستر مسولیت په سختو شرایطو کې پر غاړه اخیستی دی او هڅه کوي د بیکاری، لوږې، فقر او د بشري حقونو د نقص په اړه د افغانانو غږ د دې سازمان تر غړو هیوادونو ورسوي. که څه هم څه موده وړاندې ملګرو ملتونو اعلان وکړ غلام محمد اسحاقزی چې دغه سازمان کې د افغانستان استازی و دنده یې ورته تمدید کړې ده، خو د نوموړي د استعفا لامل لا نه دی په ډاګه شوی. ومو غوښتل چې د ښاغلي اسحاقزی د استعفا لامل وپوښتو، خو په دې کار بریالی نه شو. په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاسي فعال شکریا بارکزی وایي په اوسني وضعیت کې نه د طالبانو حکومت او نه هم د افغانستان مخکنی ولسمشر ملګرو ملتونو ته د نوي استازي د معرفي کولو صلاحیت لري.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ او بین المللي قاعده او قانون راویه هم همداده چې کله په یو اداره کې مخصوصا هغه ادارې چې افغانستان باندې دي لومړنی مسؤول کس په هر دلیل څه مریضي وجهي څه استعفا او څه هر شی چې د کار نه لاس په سر شي، نو دویم کس په هغه اداره کې اتوماتیک ډول باندې مسؤلیت ورته وردغاړي کیږي. نو دا موږ وغواړو نه غواړو په اوسنۍ شرایط کې کوم څوک چې د افغانستان په نمایندګۍ نیویارک کې د اسحاقزی څخه وروسته و په هغه خپل لومړنی نفر بلل کیږي او ټول مسؤلیت هغې ته باید وسپارل شي.
وروسته له هغه چې تیر حکومت سقوط وکړ، طالبانو د قطر دفتر غړی سهیل شاهین ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي په توګه معرفي کړ. خو د طالبانو دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې لخوا رد شوه. په دې وروستیو کې د طالبانو د بهرنۍ او چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو کلنۍ ناسته کې د وینا غوښتنه کړې وه چې د دغه سازمان لخوا ونه منل شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو د حکومت له حاکمیت څلور میاشتې وروسته او د دې ډلې لخوا د سرپرستی کابینه اعلان سره لا هم هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې.
د کابل په پروان مینه کې نن یو چاودنه شوی او ظاهرا د دې حمله هدف یو دینی عالم و. د ازادي راډیو خبریال همدا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی. تاسو تر کله وایم مهرباني وکړئ د پیښې نور جزئیات څه دي؟
کابل کې چاودنې د یو دینی عالم په ګډون لږ تر لږه څلور تنه ټپیان کړي دي. دغه چاودنه نن مازیګر ناوخته د کابل ښار د څلورم امنیتي او زیاړون د دریم پروان په سیمه کې رامنځته شوې ده. عیني شاهدانو ویلي دي چې چاودنه د یو دینی عالم عبدالسلام عابد په موټر کې د یو یخودل شوی ماین په پایله کې شوی چې نوموړی هم پکې ټپي دی. د کورنۍ غړو یې رسنیو ته ویلي دي چې د نوموړي روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. دغه دینی عالم د جمعیت اصلاح د رهبرۍ د پلاوي غړی هم دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت هم دغه چاودنه تایید کړې ده، خو ویلي دي چې مولوی عابد ته په دغه پیښه کې کوم زیان نه دی رسیدلی. مولوی عبدالسلام عابد د مخه د کابل ښار د عبدالرحمن د جامع جومات خطیب و چې د هغه خپلوانو په وینا تازه له دې مقامه لرې شوی دی. د دغه چاودنې مسؤلیت تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستی.
ډېره مننه. په عین حال کې د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر عمر زاخلوال ویلی دی چې عابد د افغانستان د نجات حرکت په نوم د سیاسي جریان چې د پخپلې مشر دی مرستیالو. ښاغلی زاخلوال طالبانو غوښتل چې د شخصیتونو امنیت خوندي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د کابل خیرخانه کوتل ته سرمه د کورونه یو بيځای شو یو پي وکم کې وړمشپای و 15 میاشتنی ماشومه د سړی هوا او سینه بغل لامل مړ شوې ده. کورونه ویل کندوز کابل ته کډه شوی وو او احتمال شته چې د سړی هوا له عملی بل ماشوم هم مړ شي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو د دې هیواد ولسمشر جو بایدن ته په یو لیک له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی آزاد کړي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د اولاد غم ترې د خبرو توانی اخیستی. سمرالدین د 15 میاشتنی حسنات پلار دی، هغه چې وړ مشپ په کابل کې د کورنۍ او بې ځای شویو په یو کم کې د واورې ورېدنې او سخت یخنۍ لامل مړه شو. سمرالدین یو بل زوی هم لري. وایي کچېری وضعیت داسې روان وي دا ماشومی هم چې سینه بغل دی خای د سړی هوا له کبله مړ شي.
یخ شو، فرش نو، لرګي او زغال نو، خوراکي توکي نو، ډاکټر تللو ته مو پیسې نه درلودلې. کله چې واوره ورېده زموږ خیمه هم راڅڅېده.
خو دا ښایي یوازې سمرالدین نه وي چې په سخت ژمي کې د ستونزو یادونه کوي، بلکې دغلته سلګونه نورې کډوالې کورنۍ هم شته چې له ورته برخلیک سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته اقتصادي ستونزې مخ په ډېرېدو دي. بیکاری او بیوزلی خپل اوج ته رسیدلی او خلک په اقتصادي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر غړو تیر ورځ ناوخته ویلي افغانانو په تیرو شلو کلونو کې د امریکا ترڅنګ مبارزه کړې، خو اوس د قحطۍ او اقتصادي سقوط له ګواښ سره مخ دي. د امریکا د کانګرس دغه غړو د بایدن له ادارې غوښتنه کړې چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی دي هم آزاد کړي او وړاندیز یې کړی چې دغه شتمنی دي د ملګرو ملتونو یوې ادارې ته په واک کې ورکړل شي چې د افغان خوونکو ماشونه ورکړي او افغان ماشومانو ته پرې خواړه برابر کړي. خو د کانګرس دغه غړو ویلي نه غواړي چې د طالبانو له حکومت سره مرسته وشي. ټینګار یې کړی چې داسې لارې چارې شته چې امریکا له هغو څخه په استفاده کولی شي د افغانستان له ناوړه سقوط چې په نړیوالو مرستو متکی دی په داسې شکل مخنیوي وکړي چې طالبانو ته مشروعیت ورنکړل شي. د کانګرس دغه غړو دا شان ویلي چې قحطۍ او د کډوالۍ کړکېچ د داعش خراسان څانګې لپاره په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوه زمانګل دهاتي وایي التیا ده چې طالبان د یو مسؤل حکومت په توګه اوسنی وضعیت کنټرول کړي.
ضروری ده چې نړیوال دغه سیاسي اهداف او مخې له بشري مخونه بیلې کړي او بشر لحاظ په چټکۍ سره د افغانستان کومک ته راودانګي او په زمن د دې کې د طالبانو د حکومت د یو مسؤل دولت په حیث وظیفه ده چې له دنیا سره تعامل وکړي او ځینې خواستې د دنیا ومني راکړه ورکړه وکړي چې د څو دغو په نتیجه کې موږ د دغه بشري ناورین او د دغو مشکلاتو نه راووځو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ پر زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال کې له یو ناورین سره مخامخ کړي. د دې پروګرام سروې ښیي چې نږدې 98% افغانان کافي خواړه نه لري او د هرو لسو کورنیو له ډلې وایي خواړه پوروي چې دا وضعیت دوی نور هم بېوصله کوي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اوسني اقتصادي بحران د مدیریت لپاره هڅې کوي او اړتیا ده چې د افغانستان کنګل شوي پیسې د امریکا لخوا آزادې شي.
په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره نړیوالې مؤسسې مرستې کوي. په غزنی کې له 300 کورنیو سره مرسته وشوه، هرې کورنۍ ته $400 ورکړل شوي دي. دا مرستې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنرې له لوري ویستا مؤسسې ته ورکړل شوي چې د جګړو په بې ځایه شویو کورنیو وویشي. غزنی د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي له تېرې یوې نیمې لسیزې راهیسې له سختو جګړو او بېوزلۍ سره مخامخ دي.
په غزنی کې وستا موسسې له 300 بیرته ځای پر ځای 100 کورنیو سره نغدې مرسته وکړه. د یادې موسسې د غزنی ولایت د سیمه ییز دفتر مشر متی الله کمالپوري د پنځشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل دغه مرستې هغه کورنیو ته ورویشل شوې چې پخوا د جګړو له امله له خپلو مینو بې ځایه سوې وې او د طالبانو د حکومت له راتلو سره سم بیرته خپلو مینو ته راستنې سوې دي.
د هرې کورنۍ سره $400 مرسته وشوه. دغه مرستې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري لخوا د وستا موسسې په همکارۍ په غزنی ولایت کې د مهاجرینو ریاست سره په ګډه همغږۍ پخوا سروې شوې او چې نن یې د توزیع لړۍ بشپړه شوه.
نوموړی وایي دا د زنه خان د یک اندړو قرباغ مکور واغز او خواجه عمري ولسوالیو بې ځایه سوې کورنۍ وې. شاغلی متی الله کمالپوري وایي د دې موسسې تر دې پخوا هم له سوونو کورنیو سره دا ډول مرستې کړې او وروسته به هم دوام ورکوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
خصوصي سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د جلغوزو د صادرولو لپاره لاري چاري پیدا کړي. دوی وایي کچيري جلغوزي په لږ وخت کې چین، پاکستان او نورې نړۍ ته ونه لېشل شي نو خرابيږي او دوی ته په میلیونونو افغاني زیان ورسیږي. بلې خواته د خوست چارواکي د جلغوزو د سوداګرو ستونزې په ځای بولي او وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډېر ژر یوې مثبتې پایلې ته پتامه دی.
خصوصي سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزیو صادرولو ته زمينه برابره کړي. دوی وایي زنغوزی و داسې میوه ده چې په لږ وخت کې کیفیت ترلاسه ورکوي او وزن هم کمیږي. د خصوصي سوداګرو په وینا که چین او پاکستان ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره یوه لار جوړه نشي نو دوی ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي او خلکو ته به د هغوی پورونه ورنکړل شي. الحاج محمد نعیم چې په خصوص کې د زنغوزیو کاروبار کوي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزو غوښتنو ته یوه لار پیدا کړي.
که څومره یوه ورځم ځنډی دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان دی، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې دا خارج ته چې هر لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هر لار چې دا باید وباسي.
د جمهوریت په تیر نظام کې د زنغوزیو د لیږد لپاره د عوایدو د حلیز لاره برابره شوې وه چې د کرایې و لویه برخه نړیوالو بنسټونو ورکوله. خو سوداګر اړ دي چې د کرایې ټولې پیسې ورکړي چې د سوداګرو په وینا ګټه ورته نه پاتې کیږي. حاجی بستان چې د زنغوزه په مارکیټ کې په همدی کاروبار بوخته وای.
مثال کې پیره ویره د خلک سره مثال کټل د سغری غریبونوستي مثال مولې پوتو دای مولې خروب شو مول کمیږي په شپه کې یو کیلو دو کوموي او مطلب دا دی دوه کیلو اسړای کمیږي چې چا کړی وي دا مول یو کیلو برای کمیږي دوه کیلو می کوموي نه دا میږي ستر چارواکي نه دا غوښتنه ده د امارت چې مثال کې میخته هر الیار وی چې والیار ته پیدو کو چې مثال کې میږي دا مول ناکل کې وای بس.
د زنغوزه یو بل سوداګر مجید وای دوی د خپل مالونو لیک بیرته پاکستان ته پیل کړي خو اوس پاکستان امر باندې مالیه لوړه کړې ده چې په دې لاره هم ورته ګټه نه پاتې کیږي.
چې چاینا ته کوم مل په کوبل دلیارې ته هغه ډېر جګ و بیا میښتا ورا پیدا نه کړه بیا دغه واجه نه میږ بیا دا مل واپس پاکستان ته شریک د پاکستان په لیار چاینا ته وړ یس چې دغه پوس لیار چې کیما دوه دی وې دلیارې چې هغه نه دای دا نظر اوچا وی لګ دا ریټ کام کو او بل داغا د پاکستان دلیار کا د غلام خوندو کا د غدو ورنه دلیار دا ریټر دا کام کو دا بنداول خو سار نه پکې ورک.
د زنغوزیو د سوداګرو په خبره دا یو لوی کاروبار دی چې سوداګرو هم په خپل منځو کې معاملې کړي او ټول یو بل پسې تړلې دي. حاجی محمد گیان خیل وای
یو د یو سره خاکته بل د بل سره خاکته بل د بل سره خاکته دا کا دا غلیار خلوص نشي په منځ کې بلو یا جګړه لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي یو په یونه پیسې غوړي بل د بل نه غوړي دا ویل غوړي دا مولینا باند سوال چین ته ندرې می پاکستان ته ندرې می وریره میږي چین پاکستان څنګه یو باید میشته امارات لیارې خلوص کو کا دوله خلوصوي کا دوله خلوصوي چې میګ مولوږي
بلدوز ته د خوست چارواکي د زنغوزه د سوداګرو ستونزې پر ځای بلیا وای په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډیر ژر یو مثبت پایله ته پام دی. خوست والی مولوی محمد نبی عمری وای د پخوا په شان د زنغوزه لیکتل لارې جوړی شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
په وروستیو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر نوي کښتونه او میوې تجربه شوي او ښه نتیجه یې ورکړې ده. په کندوز ولایت کې د کاربنګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده ځکه چې په دغه ولایت کې ښه نتیجه ورکړې ده. په کندوز ولایت کې هغه شمېر کاروانګر چې د لیمو باغونه لري وایي چې د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي. په دې اړه راپور لرو.
دا د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اړوان په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پټ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 کلن عبدالستار لګیا د له ونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جریب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجاران دلته پسې راځي د دغه سګنی وړي خوندس تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی تقریبا اته منه لس منه دولس منه کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي نه مخ ته فصل پورې اته نه منه فصل کوي خامخا دا مارې فصل کوي هغه بیا ته غټواله پورې ده داسې چې غټ ځکه قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي لس منه هم کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی بس ښه دی خوندور دی.
څومره ونې لرې ته؟
څلوېښت ونې.
د کال څومره حاصل ترنه اخلي؟
د کال هره درخته لس منه پنځلس منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی بس وړو یې کله یما سب تړو کله کندوز تړو بس هلته خرڅوم هو یو لس کاله کېږي.
د کندوز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصرالله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جریب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او سږ کال یې ورڅخه 500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې ډېر دی په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډېر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي په خپل هم جوړ کړي دي خپل تجربو نه استفاده کوو که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایت وکړو کېدای شي موږ دا باغونه توسط ورکړو نور هم ډېر شي زموږ عواید نور هم ډېر شي خو تر اوسه پورې دغه بخش توجه نه ده کړی. سږ کال حاصلات ښه ماشاءالله نظر نور کلونو حاصلات یې خو.
کروندګر وایي د لیمو یوه ونه له اتمنو نیولې تر لس منو پورې لیمو نیسي او اوس مهال دوی اوه کیلو لیمو په بازار کې په شپږ سوه افغانۍ پلوري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او په نوموړي ولایت کې په پنځه څلوېښت هکتار ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي. د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلعزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو